سلامونه وخت ماشندري به جیسوی د مشالې ډو په بلګړی کې مزابد الحیکا کار هر کله کوم په اول نیمای کې به درته ریپورتونه وی او په دوم نیمای کې به د مشال مرکوي چې نن د جمعیت اسلام له یوم بشر حافظ احمد الله سره ده. په ریپورتونو کې به د سر ریپورت په پېښور کې د دوو سیکانو د وژلو په اړه معلومات او د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې پرونی سږو حملو تفصیل او یو شمیر نور ریپورتونه به هم وی. خو په پایل کې به مایک مجید بابر ته وسپارو چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
خبرونو سرټکی د پیښور په سربند سیمه کې پولیسو ویلي چې په بټتل سلولاره کې دوه سکان وجل شوي. په شمالي وزیرستان کې په دوو بیرابیرو پیښو کې د درې پوځیانو په ګډون یو شمیر کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. او د اسرائیلو ولسمشر اسحاق هرسوک نن د خپل هیواد دفاع د پخواني ولسمشر خلیفه بن زاید النهیان په مړینه د غمرازۍ لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي. د پیښور په سربند سیمه کې پولیسو ویلي چې د مای پر 15مه په بټتل سرولاره کې دوه سکان وجل شوي دي. د سربند تاڼۍ مرستیال محرر اسماعیل خان د مای پر 15مه مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوي کسان رنجیت سنگ او کول جیت سنگ نومیده او په خپل دکان کې ناست ول چې پرې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړي. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا په پیښور کې د اقلیتونو د حقونو مبارز صاحب سنگ مشال ریډیو ته ویلي چې په دې ښار کې د 2009 میلادي کال راهیسې شاوخوا 21 سکان وجل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په دوو بیرابیرو پیښو کې د درې پوځیانو په ګډون یو شمیر کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر د مای پر 15مه په یو بیان کې ویلي چې یوه ورځ مخکې د مای په 14مه د میرعلي په عید کې د پوځ پر ګاډي په ځانمرګي برید کې درې سرتیري او درې ماشومان ووژل شول. په بیان کې راغلي دي چې په برید کې درې سرتیري ټپیان هم دي. خو د شمالي وزیرستان د انتظامی دفتر یو چارواکي د مای پر 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې درې سرتیري او یو ماشوم وجل شوی او درې پوځیان او درې ماشومان جوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پر سرتیرو پر برید خپګان ښودلی دی. خو هغه پر ټویټر لیکلی چې د سرتیرو د برید غچ به د ترهګرۍ د ختمولو په شکل اخلي. بلخوا پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د مای پر 14مې ماښام د میرامشاه په ډانډي سیمه کې وسلوالو د یو دکان مخې ته پر ناستو ځایي کسانو ډزې کړي چې پکې څلور تنه وژل شوي او یو ماشوم جوبل دی. له دې سره سږکال په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو شمېره 1400 ته ورسېده. په هغه کبدي سیمه کې د تازه حملو ذمهواري چا نه ده منلې. د سوات په منګور ښار کې 14 دوه کسان وجلي او 12 جوبل کړي دي. د دې ښار د پولیسو مشر باچا حضرت بیگا مشالی لوته ویل دا 14 پرون د مای په 14مه په سیدو شریف کې د دارو درملو جوړولو په یو کارخانه کې شوی او وجلي کسان د کارخانه کارکونکي دي. وجلي او جوبل کسان د کارخانه په ملبه کې ګیر ول چې د استرو لپاره د بیړنۍ مرستو حکومتي اداري کارکونکي په سمدستي دوه سیمې ته ورسېدل. دوی وایي 14 د کارخانه چتر غورځولې او نږدې کورونو ته هم ځان رسولی دی. دا راز په جوبلو کې د کارخانې په خوا کې د یو کور شپک ښځې هم شاملې دي. پولیسو مشر باچا حضرت د دې 14 د نویت په اړه سندې ویلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیونه اوري. د کراچۍ پولیسو په یو بل مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان د غړي علي وزیر گرفتاری خوولې ده. د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا مقدمه په 2013 زیږیز کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تاڼه کې درج کړې شوې وه.
دین وړاندې په ده باندې درې اف آئی آر کې دی نیولې شو. د دوو کې ضمانت شوی دی او په دریم کې هم په 13 تاریخ او زموږ واثق یقین و چې انشاءالله په هغې کې به هم ضمانت وشي. نو دای په اوس څلورم کیس هم پکې ونیو. په کار خدا و چې په ده باندې چې څومره اف آئی آر مخکې نه پکې دی خوولی وی چې ټول خو یو کې نشي.
په مخکینو درو مقدمو کې پر علي وزیر او ملګرو یې د ریاست پر ضد وینا تورونه ول چې هغوی رد کړي وای د خپلو حقونو لپاره پورم نه حلیدلې کوي. علي وزیر له تیرو اوولسو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. او وروسته خبر ده چې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ نن د خپل هیواد لخوا د پخواني ولسمشر خلیفه بن زاید النهیان په مړینه د غمرازۍ لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي. د هغه هیواد اوږدمهاله ولسمشر النهیان د مای پر دیارلسم مړ شوی. او د هرزوګ دفتر اعلان کړی چې اماراتو ته د اسرائیلي ولسمشر په څو ساعتني سفر کې ټاکل شوی چې هغه به د نورو هیوادونو د مشرانو سره په ګډه د متحده عربي اماراتو نوي ولسمشر محمد بن زاید النهیان سره هم وویني. په 2023 میلادي کال کې د متحده عربي اماراتو د اسرائیلو سره د یوې لوزنامې په لاسلیک کولو سره سفارتي اړیکې جوړې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات عادي شول. د دې نه مخکې مصر او اردن هغه دوه عربي هیوادونه وو چې اسرائیل سره یې سفارتي تعلقات ساتلي ول. مشال خبرونه پای
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. اوسم د ریپورتونو برخه ترازو لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل پولیسو ویلي د پېښور کې دوه سکان وژل سوي دي. ویل کېږي دا ډول وژل سوي کسان دکاندارانو. پولیسو د پېښې پر ضد ریپورت درج کړی او وایي چې پلټنې روانې دي. د دې ذمہواري لا چار نه ده منلې. بلخوا د اقلیتونو د حقوقو مبارزانو دا پېښه غندلې او حکومت یې د سکانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په دې اړه لا انیسا اجمله تفصیل اورو.
د پېښور په سربند سیمه کې پولیسو ویلي چې نن په بټاتل سلور لاره کې دوه سکان وشل شوي دي. د سربند تاڼې مرستیال محرر اسماعیل خان مشال ریډیو ته ویل چې وشل شوي کسان رنجیت سنگ او کولجیت سنگ نومېده په خپل دکان کې ناستو چې نامعلومه کسانو په ډسې وکړې.
یره دا پېښه خو دې تقریبا 15 منټه کم یا لس منټه کم لس بجې وې. دا اوس ټایم کم او بشو او سهار دی د ډبګری ګارډن رهائش ته او بیسیکلی اپریدی دي. دلته مسالو دکان لري. مسالو خپل دکان کې دوړ نه صبح په موټر په موټر سایکل باندې دوه نامعلوم کسان نه د دوړ وښت او هغه تختیدلې.
پولیس وایي چې د نامعلومه کسانو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د پیخي ذمہواری لا چا نه ده منلې. بلخوا په پیښور کې د اقلیتونو د حقوقو مبارز صاحب سنگ مشال ریډیو ته ویل چې په دې خار کې 2009 کال راهیسې شاوخوا یوشت سکان وشل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د اقلیتونو پر ضد د حالاتو له وجې له پیښوره د سکانو په شپږو سوو کورنیو کې 300 د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوي دي.
تقریبا 50% خلک شیفت شو لاهور ته فیصل آباد ته ننکان صاحب حسن عبدال.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه په یو ریپورت کې پاکستان هم د مذهبي ازادۍ په برخه کې پاغو هیوادونو کې شامل کړي چې په اړه یې زیاتې اندېښنې موجودې دي. د روان کال د اپریل په 12 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل ریپورت کې بیا ویلي چې په 2020 کال کې هم په پاکستان کې په اقلیتونو حملې شوي. حکومت یې په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. بلخوا د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې په تیره یو لسیزه کې د لګکیو د ساتنې یو شمېر قوانین منسوخ کړي او یا یې پکې بدلونونه هم کړي دي.
تاسو د سکانو د وژنو په اړه د انیسا اجمل ریپورت واورېدی. یو هم شمالي وزیرستان ته ځو چې پرون پکې بیلابیلو پیښو کې امنیتي سرتیرو په ګډون ماشومان وژل سوي او ټپیان سوي دي. یو پیښه د میرعلي په ایدک سیمه کې سوي چې پکې د پوځ په ګاډي ځان مرګي برید سوي. یو بله پیښه بیا د میرام شاه په ډانډي سیمې کې نامعلوم وسلوالو د یو دکان مخې ته په ناستو ځای کسانو ډزې کړي. تر اوسه چا د دې دواړو پیښو ذمہواري نه ده منلې. په دې اړه به تفصیل له خپل همکار عمر وزیر واورو.
متعداد چې کوم ډیر راپورونه دي خو تر اوسه پورې چې کوم تایید شوی راپورونه دي هغه دا دي چې یو ځانمرګي برید د شمالي وزیرستان په میرعلي کې په ایدک سیمه کې چې تیر مازدیګر مهال شوی دی. دلته د امنیتي سرتیرو په ګاډي باندې ځانمرګي برید چې شوی دی په هغه ځانمرګي برید کې آی ایس پی آر د فوج چې کوم ماړي کو څنګه دا د هغه تر مخه په دې کې درې فوجیان وژل شوی دي. درې فوجیان په دې کې ژوبل شوی دي. د دې ترڅنګ درې ځایي ماشومان هم د آی ایس پی آر په وینا په دې کې وژل شوي دي. بل طرف ته دغلته چې کومه ځایي انتظامیه ده مرستیال کمیشنر د شمالي وزیرستان میرعلي چې کوم کنټرول روم دی او د شمالي وزیرستان میرام شاه چې کوم کنټرول روم دی او د رنګي پولیس چارواکو دا هغوی چې کوم ریپورت تیاریږي او بیا لګل کیږي دا هغوی ریپورت تر مخه لږه شپه وړاندې چې موږ هغه سره خبرې شوې دي هغه بیا دا وایي چې په دې کې بالکل درې سرتیري وژل شوي دي. په ځانمرګي برید کې درې سرتیري ژوبل شوي دي. د دې نه علاوه یو ځایي ماشومه هم په دې ځانمرګي برید کې وژل شوې ده چې هغه جنازه شوې ده. هغه جنازه چې کومل ته ځایي خلک هغه سره موږ خبرې شوې دي او زی ممدی او پیدک چې دا هغه جنازه شوې ده. دې نه علاوه هغه ریپورت دا وایي ځایي انتظامیه چې دا نور درې ماشومان کې دي ماشومان نه دي بلکې 15 کال 13 کال د عمرونه دي هغه په دې کې ژوبل دي مړه نه دي. دا دوی ریپورت سره مخه وايي پی آر وايي چې نه دا درې وړه ماشومان هم په دې کې وژل شوي دي. بل طرف زاهی چې کوم ریپورت دی اوس تازه ریپورت عبدالحی کاکړ دا دی چې موږ په ایده کې هلته چې د خلکو سره خبرې شوي دي زاهد د ایده اوسیدونکو دی هغه سره لږ درې څلور منټه مخکې زموږ ته مشال ریډیو خبرې شوي دي. هغې نه علاوه هغه دوکاندار رحمان الله چې د دې ځانمرګې برید چرته شوی دی هغې ته مخامخ دوکان دی هغه هم بیا دا وایي چې په دې کې درې سرتیریو نه علاوه درې چې قبضایي کسان دي هغه هم وژل شوي دي. نو دا درې قسمه راپور دی. ای سی آر هم دا وایي چې درې سرتیری وژل شوي دي درې ځایي کسان یا ماشومان هم په دې کې وژل شوي دي او درې سرتیری ژوبل شوي دي. خو د پولیټیکل انتظامیې راپور بیا دا وایي چې نه ماشومان چې کم ځایي دي هغه یوه ماشوم وژل شوی دی او در درې نور یا ژوبل دي. دا هم چې یا به دا کېدای شي د روغتون نه وي راوړل شوي. د دې نه علاوه بیا په میرامشا کې هم یو بل برید شوی دی تېره شپه چې وسلوالو د غلطه ډزې کړې دي په عام خلکو ځایي خلکو باندې. هغه د یو تل مخې ته ناسو په هغې کې څلور کسان وژل شوي دي عبدالله کاکړ. په دې څلورو کې بیا یو ماشوم هم شامل دی چې د هغه پلار هم په دې کې وژل شوی دی. یو درې څلور یې 15 کلن ماشوم دی ورسره یې پلار او درې کسان نور یعنی څلور کسان د ماشوم په ګډون په میرامشا کې هم په دې حادثي برید کې وژل شوي دي چې دا شپږم حادثي برید وو په دې کال کې او یو کس په هغې کې ژوبل شوی هم دی. تر اوسه پورې چا هم د دې
دا او د مشالیډو همکار عمر وزیر سي د شمالي وزیرستان کې د سو حملو حال راکاو په پېښور او شمالي وزیرستان کې د حمله په داسې حال کې سوي چې هم پرون د جنوبي وزیرستان زخه درې مسي جرګه په افغانستان کې طریقې طالبان پاکستان سره تر خبرو وروسته ستنه سوي او ټاکل سوي. نن په جنوبي وزیرستان کې د سیمې د امنیت په نوم جرګې ته حال ورکړي که څه هم د پاکستان حکومت له تېرې سمودې راهیسې له ناقانونه ګرځول سوي د طریقې طالبان پاکستان سره د روغې جوړې په خبرو بوخت دي. خو څېړونکي وایي حکومت لپاره د طالبانو شرطونه پوره کول ډېر ګران دي. په دې اړه به د اشتیاق مسید رپورټ واورو.
د تحریک طالبان پاکستان یو مشر د نوم نو وشولې په لاوج مشال ریډیو ته مانلې دي چې په اوتک ګاډیو کې د ماسید مشرون د دوی سیمې ته وراغلي وي او د جیمې مقصدان ماړی د دوی د سره خوړلې دو. طالبان د ماسید مشرون ته په ول مستیا کې د سالور 50,000 روپۍ باندې و خستلای شوی وز حلول کړای وو او د مقصدان ماړی باندې د خبرې نه پاس د ماسید دغه مشرون د طالبان سیمې نه واپس تللی دی. د مسجد جرګې مشرونه په افغانستان کې د تحریک طالبان مشرونه سره د خبرې په براکښې د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل.
اصل د مسائل خو جرګه دو چې جرګې والا قسم کاته اخلاص بندې وي نو انشاءالله تعالی جرګه بیا مسائل حل کول د ټوله نشه افسان دی کنه د نیوز افغانستان د دغه مشکل ستونزې د حل کولو لپاره څه اخلاص سره د قدرې نه وکړي.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي چې افغانستان ته تللي د ماسید جرګې مشرون د قوم نمائندګي نه کوي دا د پاکستان حکومت نمائنده جرګه دو.
جرګه تللی دو اول خو دا د ماسید قوم جرګه نه دو دا چې کین د سرکار خالته یا د سرکار کار ملکون دی هغه تللی دی او د قوم دا موقف تای اول ورځ نه چې امن زیماوی د ریاستو مشته امن روکاوی میز د مذاکرات خلاف نه وي خو میز د مذاکرات مافید قوم د دخشي احسان نه وي او ویلي چې دغه نقصان مشته مالیم دی که چیرې حکومت دا غوړي نو صوبایي اسمبلی شته قومي اسمبلی شته پینټ شته د میز منتخب نماینده شته هغه دی وکړو.
مشال ریډیو په قبایلي جرګې د کې طالبان سره د امن خبرې په باراکشه په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور مسجد سره چې تماس ونیولې هغه د دغې جرګو په باراکشه وویل.
جرګې خو مخته هم راغلي دي طالبان ته د مسجد نه د وزیر نه او د حکومت یی طرف نه د سره راته کیږي او د ټي ټي پی کې کوم شرایط دي هغه وسه پورې په هغه جوړي ورتانوستي چې د هیلا تا وړي او ای چې پاکستان لیڈرشپ چاہیے اسپیشلی دا فضل رحمان دے جماعت اسلامی دے دا نور نو دا خو چھ دا ټول خلق سره یوجوی شی دا ټول سره کشنی دا خبر او بیا کی وی دا خالی فوج او ٹی ٹی پی خو نه سی سره حل کولای او نه خالی د فټ د خلق یا د مسجد وزیر په جرګه حل کی
د مسجد مشرونه جرګه د افغانستان پکتیکا برمل سیمینا د انګورډا سرحدی دروازې په لار واپس سویلی وزیرستان ته را رسیدلې دو او صابو په پنجلاسم مې بنه او په سویلی وزیرستان ماکین سیمکشه د درې مسجد مشرونه جرګه و کیږي چې په کیمکشه او په سویلی وزیرستان کې د امن په باره کې و خبره کیږي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
او سم له جنوبی وزیرستان سره تړلې یو بل رپورټ هغه دا چې په داسې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر ته د مئی پر 11 سند های کورټ ضمانت ورکړ. نوموړي پروند په یو بل مقدمه کې ونیول سو. د علي وزیر وکیل قادر خان ډوکیټ وای د دې ځخه وړاندې په درو مقدمو کې نیول سوی وو چې په دوو کې ضمانت سوی او په درېمه مقدمه کې د مئی په 13 د ضمانت ډېر امکان و خو دا اوس یې په علي وزیر څلورمه مقدمه جوړه ونیوی. په علي وزیر ملګرو یې د ریاست پر ضد د وینا تورونه لګول سوي چې دوی ردوي او وایي د خپل حکومت لپاره پر امن مبارزه کوي. علي وزیر له تیرو 19 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. په دې اکټر نور حال له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په یو بله مقدمه کې گرفتاری ښودلې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ د مای په 14 مشال لیډیو ته وویل چې دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په پورټ بیسن تانه کې درج کړې شوې وه.
نن علي وزیر گرفتاری په سلورم اف آئی آر کې او خولا په غې کې نن گرفتار کو سنټرل جیل کې او دا سلورم کې شو د نوړان په دباندې درې اف آئی آر کې دی نیولې شو. د دوو کې ضمانت شوې ده او په دریم کې هم په 13 تاریخ او زموږ واثق یقین و چې ان شاء الله په غې کې به هم ضمانت وشي. نو دای په سلورم کې سم پکې ونیو په کار خدا و چې بری دباندې چې څومره اف آئی آر مخکې نه پکې دی خولې چټول خو یو یو کې نسی.
د علي وزیر په ضد د کراچۍ پولیسو لخوا دا مقدمه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د مای په 11 سن های کورټ علي وزیر ته د کال 2013 په یو مقدمه کې ضمانت ورکړې او لدی وړاندې هغه ته د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په نومبر کې د کال 2006 د سوراب کورټ په مقدمه کې ضمانت ورکړې وو. بلخوا د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې د کال 2019 په یو مقدمه کې هم د ضمانت لپاره خاص د ترهرګرۍ ضد عدالت کې جمع کړې شوې ده. د علي وزیر وکیل وایي چې په کراچۍ ښار کې د هغه په ضد د څلورمه مقدمه د پولیسو لخوا مخې ته راغلې ده. د پولیسو په وینا په دې تازه ښکاره کړې شوې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون محسن داوړ، مزمل شاه او نور کسانو نومونه هم شامل دي. په یاده مقدمه کې د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د خلکو د راپارولو تور پر کړې شوې. پولیسو تور لګولې د پی ټی ایم مشرانو او غړو د خار په پورټ بیسن سیمه کې یو غونډه یا کارنر میټینګ کړې وو او دا مقدمه له هغې وروسته درج کړې شوې. پی ټی ایم د کراچۍ غړي محمد شیر مسید د مای په 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د کال 2013 د سوراب کوټ د جلسې نه وړاندې علي وزیر د نورو کسانو سره پورټ بیسن سیمه ته تللی وو چې پولیسو پې مقدمه درج کړې او وسیع ښکاره کړي.
په 2018 کومه د 13 مئی 2018 جلسې نه مخکې د جلسې کمپین د پر علي وزیر محسن داوړ راغلی وي. په 9/5/2018 کې په بورډ بیسن کې په یو فلیټ کې د 6 تلی وي اس مجلس ته تلی وي. نو هغه د فلیټ کې په ناستی او د 6 په سکولو باندې په دوه باندې دغه اف آی آر لانچ شوی وو. په د یو بل اف آی آر کې په څلورم اف آی آر کې د باقاعده گرفتار شو کو.
پی ٹی ایم چې په کراچۍ کې روان کال په فروری کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د غورځنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ د سنی سملې مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو او بیا د سن حکومت سره د یوې لیکلي معاهدې رستو دغه پرلت ختم کړي وو. د پی ټی ایم په وینا سن حکومت ورسره د اجمنه هم کړي وو چې د پی ټی ایم په ضد به په سن صوبه کې نورې مقدمې نه جوړېږي. سن حکومت د پی ټی ایم د نورو غوښتنو سره دا غوښتنه هم منلې وه چې د علي وزیر او د پی ټی ایم نور ملګري به د قانوني لارې خوشي کوي. علي وزیر چې د تیرو ولسو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، هغه په 14 دسمبر کال 2000 کې د پېښور پولیسو د 6 دسمبر کال 2000 د سوراب ګوټ جلسې ته د کړي ویناګانو په تور کې نیولې وو. هغه ته په دغه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړي، خو هغه له دغې 100 مخکې د 2018 په یو مقدمه کې گرفتار کړی شوی او بیا روان کال په فروری کې په یو بله مقدمه کې گرفتاری خودرې شوې وه. په کراچۍ کې د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو مشرانو او غړو په ضد جوړو مقدمو کې پولیسو په دوی د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو تور پورې کړي، خو پی ټی ایم وار په وار ویلي چې غورځنګ یې د پرامن لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د پاکستان سپریم کورټ دوه کیسې جرګګۍ د خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی چې د صوبې د پولیسو په تانو کې دي ښځینه پلټونکي وټاکي چې دا راز د غیرت په نوم د وژنو او د ښځو پر ضد په جرمونو کې ښځینه ګواهانو په اسانۍ پلټنې وکړي. د حکم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې وایي په دې ډول مقدمو کې د ناقصه پلټنو له امله 95% مجرمان د سزاګانو څخه بچ سي. بلخوا حکومت د سپریم کورټ د لارښوونه یو شګام بللی او عملي کولو هوډ یې څرګند کړی. نور تفصیل به مجید بابر څخه واورو.
د پاکستان ستر عدالت د خیبر پښتونخوا حکومت ته د ښځو پر ضد د جرمونو او ناموسي وجنو د پلټنو لپاره د صوبې په پولیس تانو کې د ښځینه پلټونکو د ګمارلو حکم ورکړی دی. د مئی په 14 ستر عدالت په ناموسي وجنه کې ککړ د مردان د یو کس د ضمانت د مقدمې د اورېدنې پر مهال دا امر وکړو. په ستر عدالت کې په قاضي فایز عیسا او یحیی اپریدی مشتمل بینچ دا امر پس له هغې وکړو چې په مردان کې د یوې ناموسي وجنې پلټونکي پولیس چارواکی عدالت ته وویل چې د مقدمې یوې خزینه عینی شاهدې د تورن کس جنابلی پر ضد د گواهی ورکولو نه انکار کړی دی. پښتنه دادا چې آیا د خزینه پلټونکو ګمارل به د ښځو پر ضد د جرمونو په مقدمو کې نتیجه ورکوونکي کردار ولوبوي او کنه. په جواب کې یې د مردان د پولیسو د پلټنې په څانګه کې پولیس چارواکی محمد فهیم وویل خزینه ګواهان د نارینه پولیس په مقابله کې ښځو پلټونکو ته په معلوماتو ورکولو کې بی ویرې او پر اعتماد وي. محمد فهیم دیاتوی ممکنه ده د مجرمینو د نه صدا کېدو تر شا د پولیسو لخوا د جرم ناقصه پلټنې بای او سبب وي، خو صداګانې ورکول د عدالتونو ذمہ واری ده. خو په پیښور کې د بشري حقوقو د یوې غیر دولتي ادارې بلو وینز یو مشر قبر نسیم وای چې په ناموسي وجنو کې د ککړو کسانو د نه سزا کېدو تر شا په هیواد کې د دیت قانون، د خاندان لخوا معافي، د نږدې خپلوانو ککړتیا او په ځینو مقدمو کې ناقصه پلټنې هم مهم وجوهات دي.
د 5% نه به هم داسې کم کیسونه وي چې هغه کې د غیرت په نوم په قتل کې مجرم ته سزا ملاوه شوی او اکثر صورتونو کې هغه بری کړل شي. مونږه نن دوه درې کال مخکې په خیبر پښتونخوا کې یو سروې کړې و چې هغه کې مونږ دا جایزه غستلې و چې څومره داسې کیسز دي چې هغه کې ښځو ته د جنسي او د صنفي تشدد کیسونو کې خلکو ته انصاف ملاو کړل شي، او یا په داسې کیسز کې چې کم دینو اکوټل شي، ولې چې د انصاف تقاضې د پوره کولو حواله سره په پولیس انویسټیګیشن کې داسې ایویډنس موجود نه وي، یا په دې کې خلک گواهی ورکول ته او دې ته تیار نه وي او مخې ته نه راځي، نو اکوټل ریټ چې کم دی نو هغه زمان اندازه مطابق 95% نه هم زیات ده.
بلخوا د پېښور های کورټ وکیلا مهوش محب کاکا خیل خوشبینه ده چې د ښځو پر ضد د جرمونو د مخنیوي په قوانینو کې د نوو بدلونونو له مخه د ښځو پر ضد د جرمونو په مقدمو کې د ریاست د فریق جوړېدو له امله سزاګانې ممکنه شوې دي، خو د نوموړي په خبره د دا ډول مقدمو منطقي انجام ته د رسولو بنیادي سبب د پولیسو پلټنی وی.
بالکل جی، سزا ورکړې کېدی شي اوس چې موږ سره نوې کم کیسونه رالل، سپیشلی ما استاد یو دوه میاشتې مخکې د ریپ کیس وکړو، هغې کې کنویکشن هم وشو، سزا هم ورته ملو شوه. نو اوسني قوانین ام مضبوط دي، موږ سره چې کم موجوده قوانین دي، چې کوم د پاکستان پینل کوډ قانون دی، ام ډېر مضبوط قانون دی، هغې کې مجرم ته سزا چې نه ملاویږي او د هغه بیل یا اکویټل کیږي، د هغې مهمه وجه هم دای چې انویسټیګیشن ښه طریقې سره نه وی شوی. نن سبا په پورا ملک کې په دې باندې کار روان دی، ډفرنٹ این جی اوز هم په دې کار کوي چې د انویسټیګیشن افسرانو ته ٹریننگ ورکړي شي چې دوی ښه طریقې سره انویسټیګیشن وکړي او خپل رپورټونه جمع کړي.
د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل محمد شمایل بٹ د مئی پسورلسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ستر عدالت دا حکم به منی او په پولیس محکمه کې د ښځو پلټونکو ګمارل به یقیني کوي.
واقعی سپریم کورٹ یو ډېر مستحسن ډایریکشن دی، او په دې باندې د سپریم کورٹ د کیس نه مخکې زما او د چیف سیکرټری او د آی جی پی یو غونډه شوې وه، او موږ په دې باندې اتفاق کړو چې موږ ته فورن د انویسټیګیشن برانچ پی فور فورو ډېر زیات ضرورت دی. دې لپاره موږ یو دوه درې سکیمز هم هغې کې ڈسکس کړي دي. هغې کې یو سکیم دغه هم و چې موږ د فیمیل انویسټیګیټر په لګو، او د هغې نه علاوه موږ یو بل سکیم دا هم دی چې هر یو ترڼا کې کم از کم دوا او که چته ممکن وي نو دوه نه زیات، خاص کر کې فوکس به وي په این ایم ڈی باندې چې هلته موږ هر یو ترڼا کې دوا یا درې یا څلور لا گریجویٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ضرور ہوں.
د شمایل بٹ په خبره دا مهال په صوبه کې څه د پاسه 300 تاڼي او څه د پاسه 130,000 پولیس سرتیری دي، خو په صوبه کې د پولیسو پلټونکو شمیره د زرو سرتیرو نه هم کم ده. د بټ په خبره د دې پلټونکو د برتی کولو لپاره په راتلونکي کلنی بجټ کې پیسې هم مختص کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2110، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
او سم د رپورټونو وروستي رپورټ تر ازو، د افغانستان د پکتیا په سمکنیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډون د خلکو لخوا د ټاکلي ولور د پلي کېدو د ارزونې په خاطر کومې ناستې شوې. مشرانو ویلي د کوچني اختر را په دې خوا چې د ولور اندازه 15,00,000 افغانۍ ټاکل شوې، ټولې کوشتنې د همدې ولور له مخې شوې. د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په لوی پکتیا کې هم د ښځو لوړ ولور خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. نور حال به د نجیب الله الخیل په رپورټ کې واورو.
د پکتیا ولایت د څمکنوي د ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ټول خلک دې په ټاکلي ولور عمل وکړي او له هغه زیات ولور دې نه اخلي. مشرانو یاد څرګندونې د لسګونو ځایي اوسیدونکو په هغه قومي ناسته کې وکړي چې د ټاکل شوي ولور د پریکړې د پلي کېدو د ارزونې په پار جوړه شوې وه. د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ تر پرلپسې سلام مشورو وروسته د څمکنیو قومي مشرانو او دینی عالمانو د ځایي ادارې سره په همغږۍ او اوسنیو اړتیاو ته په کتو د ښځو ولور 15,00,000 افغانۍ ټاکلی و. د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالصمد حامد مشال راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تر کوچنی اختر وروسته چې څومره کوژدنې شوي همدا ولور پکې عملي شوی دی.
پریکړه 15,00,000 افغانۍ وه. تر اوسه پورې تقریبا لس ودونه لس نامزاده تقریبا دا اوښوي چې په هغه پریکړه په اساس وي. نو دا غونډه چې نن تر سره شوه د هغه د پریکړې فیصلې د تعقیب لپاره وه. ولسونه هم خوښ وو. موږ ټول ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې ډېرې په خوښۍ او په رضایت هغه پریکړه عملي شوې دی او عملي شوه.
د یوې قومي شورا مشر ګلستان هم وایي تر اوسه قومونو د ولور پریکړه په بشپړه توګه عملي کړې ده.
لکه څنګه چې پریکړه کړې دوی هغې سره م سام عمل کړی دی او ځنه کسان دلته روغله دی مونږ عمل مطابق ولسوال صاحب ته یې کاغذونه راوړه یغو خلکو دا ولوار وستیالو په ځای وستیالو چې مونږ نور جګ ولوار خواښ نه یو او ورکوو یې نه او پنځه لکه روپۍ دلته ښځې وده شوې.
قومي مشر خیال سمکنی وایي پنځه لکه ولوار په خپله مشرانو وټاکه او دوی ډاډه دي چې دا پریکړه به پلي کیږي.
ډېرې خبرې مونږ د پکتیا کې د جرګو د لارې او د مشرانو د لارې حل کیږي. دا کومه پریکړه چې وشوه دغه زه اطمینانی یم چې دا مشرانو د لارې او مشران امارت شریخ کې نسل دا پریکړه وکړه. نو امید خدای تعالی رم اویا پیساده اتیا پیساده چې انشاءالله کوشش به کوو دا به خدای عملي کړي.
بل لور ته د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وایي د پریکړې د تطبیق بهیر ډېر ښه روان دی.
الحمدلله نن موږ نتیجه وینو د ولسوالۍ مقام ته له شلو نه زیات داسې د دوستۍ خطونه او نکاح خطونه نکاحنامې راغلي دي موږ تایید کړي دي. که چا د دې پریکړې نه مخالفت کوو سرغړونه یې کوله موږ به بیا اجرات کوو. کار ډیر ښه روان ده. ولس راضي ده او د خلکو ستونزه ورسره حل شوه.
د څمکنۍ ولسوالۍ په تعقیب د مای په 12مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو تر سلا مشورو وروسته د خپلې ولسوالۍ په ساحه کې د ولور اندازه 400,000 افغانۍ ټاکلې ده. که څه هم په دې وروستیو کې د بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو ستونزو له کبله قومي پریکړې د پخوا په شان نه دي پلي شوي، خو د څمکنیو مشران او قومونه وایي چې دوی د خپلې پریکړې پلي کېدو ته ژمن دي.
تاسو مشال ریډیو ری او د نجیب الله خیل رپورټ واردی. تر دې لمخه چې د مشال مرکې له ورسو د پاکستان او د سیمې په اړه مو خبرونه دادي چې په پېښور کې نن په سربند کې پولیسو ویلي چې د بټتل څلور لارې کې 2 سکان وژل شوي دي. د سربند تاړې مرستیال محرر اسماعیل خان د خبره مشال ریډیو ته کړې ده. او بل خوا بیا په شمالي وزیرستان کې په بېلابېلو پیښو کې یعنی دوه بېلابېلو پیښو کې د درې پوځیانو په ګډون په مجموعي توګه 10 کسان وژل شوي دي. او دا خبره د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر ویلي چې په پرونی په یدک په ګاډي په ځانمرګ برید کې 3 سرتیري او 3 ماشومان وژل شوي. خو بیا ځایي انتظامیه وایي چې په دې پېښه کې یوازې 3 سرتیري وژل شوي او یوازې 1 ماشومه وژل شوې ده. او بل بیا دا په سوات کې هم په بنګوره ښار کې 14 کسان وژلي او 12 ژوبل کړي. د دې ښار د پولیسو مشر باچا حضرت بیګا مشال ډیر ټول دا 14 پرون په سیدو شریف سیمه کې د دارو درملو جوړولو په کارخانه کې سوي. او د کراچي پولیسو بیا په یو بل مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان غړي علي وزیر گرفتار کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان ایډوکیټ پرون مشال ډیر ټول چې دا مقدمه په 2013 کال کې د کراچي په بوډ بسن تانه کې درج کړل شوی. علي وزیر له تیرو 15 میاشتې راهیسې د کراچي په زندان کې دی. او د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ نن د خپل هیواد لخوا د پخواني ولسمشر خلیفه بن زید الدهان په مړینه د غم راضي لپاره متحده عربي امارات ته تللی. دا خو نن خبرونه تاسو مشال ریډیو تاسو لپاره لري. او اوس هم مشال مرکې ته راځو چې جمعیت اسلام فضل رحمان ډلې مخکښ او پخواني سینیټر حافظ عبدالله سره سوي ده. د دې کوربه ګلای استه
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمن ودونکو د مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې د پښتنو سیمو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند او د کار په اړه به د هغوی له خولینه اورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتلې شخصیت مولانا حافظ حمدالله صاحب ملمه دي. نوموړی د بلوچستان صحت صوبایي وزیر پاتې شوی دی، عمدغه شان په سینیټر هم پاتې شوی دی او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند سره تعلق لري. حافظ صاحب تاسو په پروگرام کې ډېر کله وای. حافظ حمدالله صاحب زمنګ اوریدونکو اکثر تاسو یو سیاسي مشر پتو غمانی ګوري او ګوري هم نو زمنګ اوریدونکو ته چې تاسو د بلوچستان کمی سیمه سره تعلق لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه. زه بنیادی طور زما پیدایش چمن شارګوټي سره زما تعلق دی، چې هغه د پاکستان او د افغانستان په سرحدي د کبانی پروت دی، د سپین بولدک شاوخوا کې، چې د کوټنې تقریبا یو سلو شل یا یو سلو پنځه ویشت کیلومتره فاصله باندې دی. مشهوره غر چې د کوژک په نامه یادیږي، د دغه غره په لمن کې دی، د سپین بولدک او د کوژک په لمن کې، په منځ کې د چمن ښار پروت دی. تقریبا د شپږو نه د اوو لکو پورې د هغه فلحال آبادي ده. لحاظ زما پیدایش په چمن کې شوی دی. محله اجی حسن ورته وایي، چې اوس هم هغه محله د اجی حسن په نامه مشهوره ده، کنداري بازار. دلته زما پیدایش شوی دی. په دغه زمانه کې زموږ والد صاحب او زموږ تره یو مکان و، خرید یې کړی دی په 1968 په 1980 کې په 3000 روپۍ. هغه د پاکستان د چمن په ټاون کمیټي په هغه زمانه کې چې اوس میونسپل کارپوریشن دی، هغه کې ریکارډ پروت دی. لہٰذا بنیادی پیدائش واقعی چمن کی سوئی.
او لومړی زکړه هم د تاسو د چمن نه کړی وي؟
یو بنیادی زکړه هم موږ په چمن کې زموږ والد صاحب خپل تعلیمي او دینی اداره داخله سره کړی ده، تقریبا د 1980 نه مخکې، یعنی په 1950 په 1950 په دې کې خلاصه کړی ده. بیا هغه باقاعده چې رسمي شکل اخستی دی هغه په 1950 1960 کې، چې د چمن مال روډ ورته وایي، چې دا دلته ما پرائمري کړی دی د خپل سکول نه، او حفظ قرآن مې کړی دی. د قرات په قرآن باندې قرات دا د خپل والد صاحب نه کړی دی. بیا مډل هم ما په چمن کې کړی دی، میټرک هم په چمن کې کړی دی، انټر هم چې اف اے دا ما په چمن کې کړی دی، بی اے د پښین نه کړی دی، او ایم اے د بلوچستان یونیورسټي نه ما کړی دی.
دا زده کړې دینی زده کړې او دا تاسو کولې، نو سیاست ته څنګه راغلی؟
اصل زموږ والد صاحب زما د پیدایش د مخه همیشه د مانو دا سوال کېږي چې ته د کوم وخت نه په سیاست کې یې. زه ملګرو ته وایم، د خپل پارټي ملګرو ته، چې زه د پیدایش نه د مخه هم په سیاست کې وم، ځکه زموږ والد صاحب د جمعیت علما اسلام سره بنیادی تعلق و. هغه په کوټه کې سبق وایه، نو په کومه مدرسه کې چې تجوید القرآن ورته وایي، په دغه دینی اداره کې هغه سبق وایه. دې دینی ادارې ته به زموږ اکابرین لکه مفتي محمود رحمت الله علیه، چې د مولانا عبدالرحمن صاحب پلار دی، حضرت مولانا عبدالله درخواستی صاحب رحمت الله علیه چې په زمانه کې د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر و، حضرت مولانا غلام غوث هزاروي صاحب رحمت الله علیه د نامه به مې اورېدلي زمانه کې، جمعیت علما اسلام جنرل سیکرټری پاتې شوی دی، د قومي اسمبلی ممبر پاتې شوی دی، او مولانا غلام الله خان صاحب چې اوس هم فیکلټی د دې مدرسه د راجه بازار کې د تعلیم القرآن په نامه. نو زموږ والد صاحب دا سره دغه علما قابلین سره ډېر ښه تعلق و، دلته به راتلو. نو د هغه په تعلق باندې بیا په چمن کې د جمعیت علما اسلام بنیاد زموږ د والد صاحب په توسط باندې دا د 1980 په لسیزه کې غالباً، یا د 1980 شاوخوا لسیزه کې دا ایښو شوی دی. نو د سیاست نه د هغه وخت بیا چې کله پیدایش وسو، زما یاد زه ډېر وړ وم، زه په جلوس او په مظاهره کې کومه زمانه وه، نو د جمعیت علما اسلام د پلیټفارم نه، نو بیا پولیسو لاټي چارج وکړي، په هغه لاټي چارج کې پر ما هم ولګېدې، زما لاس پکې مات شو. او په 1980 کې چې د بوټو خلاف تاریخ چلېدي، که ستاسو یاد وي، د پی این ای د پلیټفارم نه، او قومي اتحاد، نو زموږ والد صاحب په هغه کې پیش پیش شو، او بیا په هغه تحریک کې دی جیل ته هم لاړې، د مچ په جیل کې تقریبا 2-3 میاشتې دی بندي وو. بیا نو د فراغت بعد چې کله فارغ شوم، بیا د جمعیت علما اسلام د پلیټ فارم نه، بیا باقاعده د عہدیدار په حیث په سیاست کې وو. په 2002 کې چې کله جرنل الیکشن وو، سو په هغه کې د چمن نه کستاس ویا د په هغه وخت متحده
مجلس عمل وو، د دینی جماعتونو اتحاد.
او بالکل، نو په چمن کې د پارٹی د فیصلې مطابق په 2002 کې ما ته ټکټ ملال شو. نو الله په کرم، فضل او کرم سره، او د ملګرو په تعاون بیا ایم پی ایس ہوں بیا وزیر صحت ہوں دو ہزار دو الیکشن بن گئی جائے بیا دو ہزار دو لس کی سینٹ کے لاڑم دل دو ہزار اٹھارہ مارچ کو
خبرونا او داسی دغه رال چې ستاسی په شهریت مانی پختن راپورته شوی او بیا تاسی تیویل چې تاسی د پاکستان اغنه لری او ډیر بحثونه اوریدونکو یوري هم په 2019 کال په اکتوبر میاشت کې دا شوی هغه تر شا صدغه محرکات او خبرې وی چې ستاسو په شهریت باندې داسې پوښتنه راپورته شوې قسم هغه وخت تاسو
اصل مجلس لازم منځلې چې تاسو معلومه ده پاکستان په سیاست کې په واضح خوله او په آزاد رائے کې د خپل ضمیر مطابق مجلس نشي کولای نه د خپل رائے اظهار کولای شي نه څرګندولای شي خاص کر مرد بدنیا ته نه وایو خاص کر پاکستان اسٹیبلشمنٹ خلاف سیاسی مذہبی جمہوری پارٹی سره تعلق دی نو دا دیر وقت سے مات مختلف مراحل کی ډیر مشکلات پیدا سو چکل جو وزیر ہوں پہا زمانہ کی ڈیل اسٹنجی اور مشکلات تر دیا ہر پوری چزما پر خاندان باندھی ہے دا قتل کے سن اور ایف آئی آر دا پا عدالت کی آغا منڈ ترنگ پا غٹولی کی زمان خاندان بری سو بیا دا هغه بعد چونکه زما مجلس همیشه دا او چی په پاکستان کې باید آئین وی پاکستان کې باید د دستور حکمرانی او حکومت وی بالا دستی وی اصل اختیار د پارلیمنت وی موږ د پارلیمنت ته سپرمیسی خبره کول نو چونکه زما نه شاید ما موقف سخت وو نو بیا په 18 اکتوبر باندې ما په کوټه کې یو تقریر وکړ پر میډیا خو مثلا په کوټه کې زه پر یو نشست باندې ولاړم کوټه سیټي باندې زما په مقابله کې دا قاسم سوری و محمود خان چې زه هم په دا سیټ باندې ولاړو لشکري د اسانی هم نو په دغه ځای کې چې قاسم سوری د زور د لارې د دانګړي د لارې
کاوریدونکو ته چې هغه د پاکستان د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر هم پاتې شوی دی او قاسم سوری او
ډیپټي سپیکر هم بیا که تاسو یې د الیکشن ټریبیونل پر هغه فیصله وکړه ډیسکوالیفایډ کی
او بالکل
او د پنځوس یا شپږ پنځوس زره په هغه کې غیر مستند او تیلي ووټونه راو اتو چې په هغه کې د ګوتو نشان څه کې په هغه کې د بوټو نشان نه هم نو د لحاظ دغه تنقید په نتیجه کې نو موږ په میډیا باندې همیشه تنقید کوو چې باید د اسټبلشمنت او د فوج بسطې اداره مول احترام لرو لیکن باید د آئین او د خپل حل پاسداري وکړي د سیاست لاس واخلي نو زما خلاف ډېر کوشش وشو خو اخر نتیجه ډېره راووته چې زما شهریت باندې ګوته پورته شو چې حافظ الحمدالله نان نیشنل دی او دا فیصلہ گواکی نادرا نہ دکھے دا نادرا دم خزمت داغا پاکستان چکن ضرور اداری دے داغا دا کمچی دا تمام لغدی سرغنہ بولی یا مشر بولی داغا دا آفس نے لیٹر جاری سولو کہ حافظ الحمدللہ نا نیشنل دی نادرا سے لکھ جو نو دا دیکھیے درے میں اس کے بعد خبر سن کورونا سے مشکل دا نادرا سے تعلق ہو
برگیڈیئر
نصر نمیری بل اسلام آباد کی دا ڈی جی آپریشن بلوچستان باہر وار وار دما سے ساری کا معذرت بے کاوی او دا به ویل چې تاسو صاحب دا جاتو دي دا چې سی دي دا شنه دي سی دا هغه دوه لټر واغه اداره ته ویل تل چې موږ د تاسو صاحب تمام شیان وریفایډ نه زی زی وریفایډ
ها او بیا بیا تصدیق نه بعد
او او تاسو نادرا چینل او ترو د ادارو انټيليجنس ادارو په ذریعہ دا شی مستنس لس نست چې موږ دا وایي چې یاره نو تاسو ته معلوم دی چې دلته خو یو ښکارا حکومت یو پټ حکومت
خو حافظ دې کې بالکل تاسو دا خبر را لاله دا تاسو دا
دغه نادرا دا هغه د باو په نتیجه کې زما نشنه لري چې دا ختمه کړ او ما ته نو څه را کې چې په پتنځل سره د پاکستان اوځي
ها
نو بیا ما اسلام آباد های کورټ ته جسټس چیف جسټس اطهر من الله تعالی وکړي دا ډېر شکریا ادا کوم او دا درکو چې هغه د آئین او د قانون چې زما کوم آئینی حقوق دي هغه ما ته راکړو، هغه ټول شیان یې بدل شکور کړو او بحال کړو، هغه د دې موقف یې ورکه لګم.
د مشال رادیو خدمتونو ودرونکو پخوانی سینیټر حافظ حمدالله صاحب سره خبرې تر جاری ساتو. یو وړک شند مالو او د دمی رستو بیا حاضری کو.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو اوریدونکو پخوانی سینیټر حافظ حمدالله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. حافظ صاحب، موجوده څنګه تاسو دا خبره هم وکړله چې ستاسو شریعت ختم کړل او ستاسو په هغه وینا مانی چې تاسو د اسټابلیشمنت، خو اوسنی موجوده سیاسي حالاتو کې مونږ ګورو نو اسټابلیشمنت خلاف ټول زیاتره که مخالف ګوندونه دي او که په حکومت کې دي، نو هغه خو ښکارا خبرې کوي، هغه خو پټ پناه خبرې نه کوي او هغه ادارې پناه کوي، نو هغه خلاف خو هغه کاروایی نه کیږي. نو څنګه ګوري حالات اوس بدل شوي دي؟
خبر داد چی مخی کتاس ویادی چی الیکشن نا فوراً بعد پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم نمخ کا متحدہ اپوزیشن واقعی یو معقولی لاجیکلی او منطقی تنقید کا ہو پر ادارہ نہ کھاؤ، یعنی دھاگا پر رول دھاگا پر کردار چی غیر عینی کردار، نور نہ دھاگا بے ادبی، نہ دھاگا بے احترامی، نہ دھاگا بانج دغه چی تنقید چی ادارے وقار ختم. نو عمران خان گوا کی مرد دا سلیکٹڈ دی، دا الیکٹڈ نہ دی، نہ دھاگا حد پر زمر تنقید محدود ہو، زمر مطالبہ داون چی باید ایبلشمنٹ دا آئین او دا خپل حق مطابق غیر جانبدار رول او کردار ادا چی کم آئین ودا تا ورکل دی آگا کردار ادا چی زمر صرف دا مطالبہ ہو. کردار ادا کیانبدار لہٰذا سیاست او سیاست دانان داد ادی خپل استنزدت بخپل آپس کی جہل راو باس پی ڈی ایم او متحدہ اپوزیشن و نیوٹرلٹی او غیر جانبدارانہ کردار تھا پرشستر کے گوری پدرانا استر کے گوری، لیکن عمران خان وائی یا باید تا نیوٹرل نشے، دے دے نیوٹرل مانا پا جانور کی نیوٹرل ہو جانور، تا باید زما مدد وکی لکا پخوا چی دکاوی، تا باید زما حمایت وکی ولی زو پر حق کیم، اپوزیشن جماعتون غدار دی آغا پر باطل باندی دی. عمران خان استون زداد چې فوج دی مداخلت وکړي، موږ وایو فوج دی نیوټرل دی، یا زده دغه نیوټرل دی او د غیر جانبدارانه روایت چې د دې پیډیم او متحده اپوزیشن حمایت.
حافظ حمدالله صاحب، مونږ ګورو پاکستان جمهوری غورځنګ جوړ شو په 2000 کال په سپتمبر کې او یولس سیاسی گوندونه په دې کې شامل وو. په حکومت کې هم ائتلافي حکومت او اغوی هم یو ائتلافي حکومت جوړ کړ، اپوزیشن هم یو ائتلافي اپوزیشن وو. تاسو تنقید دا چې دوی چې کم ټولر اغونډه کړی دا په اغوی کې داسې خلک دي چې په درغلیو کې ککړ دي، په مختلفو کې سنو مانی اغه دي، تاسو حکومت اوس جوړ کو، ائتلافي حکومت هم جوړ کو، نو تاسو خو هم ما غشان چې څنګه د عمران خان حکومت وو، اگر تاسو هم داسې حکومت جوړ کو چې پدې کې هم پاکستان باندې دا تورونه دي چې پدې باندې مقدمه روانه دي، دا په مختلفو واغې کې گیر دي، نو څه فرق محسوسوي دي؟
فرق دی پدې کې اوس ګوره کوم حکومت چې موجوده جوړ دي، دغه حکومت تقریبا په څه کم 4 کروڑ ووټ او مینډیټ لري، دا هغه نمایندګي کې دا حکومت جوړ دي پر هغه پاکستان مشتمل دي. دویمه خبره دا ده چې دا حکومت د اقتدار د پاره نه دي، بلکہ دا حکومت بنیادی ترجیح داد چپ ملک کی صاف او شفاف الیکشن غیر جانبدارانہ چپاغا کی دا غیر جمہوری قوتوں مداخلت لار بند سی او دا آغا دا مخ اغا انتخابی اصلاحات وسی الیکشن ریفارم کی اغا دا غیر جمہوری قوتوں دا مداخلت لار بند سی او دا دانلی او دا درغلی لار بند سی، دا دا کرسی او دا منصب دا پارنہ دا موجود دا حکومت، او دا حکومت دا طاقت پزور مسلط نہ دی، بلکہ دا یو آئینی طریقہ کار چ عدم اعتماد تحریک دی دا عمران خلاف، او پاغه عدم اعتماد تحریک کی د پیچیای یو رکنی اسمبلی هم مرتزانه دی ملګری کړی بلکې هغه اتحادیان چې د ملګرو د هغه په نتیجه کې د وزیر اعظم او هغه اتحادان د نن رالو د تیر اپوزیشن د موجوده کوالیشن حکومت ملګری شو. دا فرق دی په دې کې د دې په حکومت د دې په راوستل کې د سہولتکار کردار زما پاږي کې د سہولتکار یو کردار نشي. زما موجوده حکومت د دې د پاره دي چې زه وکام ته منتخب حقيقي پارلیمنت ورکم چې هغه په آزاد توګه خارجه او معاشي او داخلي پالیسی پیښلې په خپل وکي د قوم په نمایندګۍ د قوم د خواهشاتو مطابق.
بالکل حافظ صاحب تاسو دا خبر وکړه خو په پارلیمان کې خو اپوزیشن نشته.
تاسو دا خبره چې په خلکو کیسونه دي پر شعبہ شریف پربل تاسو ته دا معلومه ده چې دا ټول کیسونه چې پر د جوړ دي دا صرف انتقامي کاروایی ده د احتساب پر نامه. یعنی په څلور کال کې د یو کیس هم نه پر شعبہ شریف ثابت دي نه پر نواز شریف ثابت دي نه پر مریم نواز ثابت دي نه پر زرداری ثابت دي نہ پر خواجہ سعد رفیق نہ خاکان عباسی نہ رانا ثناء اللہ. یعنی دا څنګه کیسونه دي چرانا ثناء اللہ په گاڑے کې ہیروئن یوزی کیس تو کرسٹ ثابت والے مواد نش ثابت والے او خاکان عباسی آغا کا په حوالات کې بندیه په هغه حوالات کې د سزا موت کې دی په هغه کې پروت چې ایو شنه کې ثابت یا دا ټول د احتساب پر نامه انتقام
سیاسي انتقام تاسو وایي سیاسي انتقام دی خصتونه
تاسو او ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن ستاپ مخ کې دی شوکت صدیقی چې د اسلام آباد هیډ کوټ جج او هغه ستاسو مخ کې دی جسٹس قاضی فیاض جسا ستاپ مخ کې دی. یعنی څو مثالونه د الیکشن کمیشن چې اوس دا ستاپ مخ کې دی یا دا فرق دی زموږ د حکومت دا غا کله الزام خبره شي نو چې په کومه ورځ عمران خان د وزارت عظما حلف اخذی او شفقت محمود دا شتنور شاه محمود قریشی وغیره دا اشتهاري او مفرور ملزمانو ده اشتهاري او مفرور ملزمان او د دغه کابینت کې د مشرف د کابینه اولس وزیرانو د دغه کابینت کې غیر ملکی شهریانو د دغه کابینت کې د زلداری د زمانی خلکو د دغه کابینت کې هغه امکیم چې د فاشست ورته ویل هغه دغه په کابینت کې هغه مسلم لیگ کار چې د قاتل ورته ویل هغه دغه په کابینت کې هغه آزاد اراکین چې دغه په بارک کې بد چویل دغه په کابینت کې هغه شیخ رشید چې د چپلاسي جوړولو ته هم تیار نو یا آزاد دامل هو بو دا ټول مکس اچارو دا ټول هغه خلګو چې هغه یعنی بزاده او یعنی بزاده یا شاشه لوټي وي یا شاشه خانه بدول شو یا ټول امپورټډ یا سلیکټډ پدې یو سره هم الیکټډ نو دا فرق دی موجوده حکومت او
موجوده حکومت کې تاسو د کابینې خبره وکړه خو خلک دا پښتون هم راپورته کوي چې مولانا فضل الرحمن صاحب خپل ځوی په کابینه کې شامل کړی دی نو خلک پدې باندې تنقید راپورته کوي نو دې ته څنګه ګوري تاسو
مجلس دی مولانا فضل الرحمن صاحب په خپل په کابینه کې خپل ځوی را مخته کړی دی د اپوزیشن پارټي دی
ها
شل وزیر خو نه دی ډیپټی سپیکر دی څلور وزارتونه دي نور مختلف شیان دي نو کپدی کې د مولانا سادوزی اسد محمود په پارلیمنت کې د ایم ایم ای او د جی ای پارلیماني لیډر دي وکپاته په صلاح کې او کوالیشن شامل تمام حکومتونه مثلا لکه اوس بلاول پارٹی کوشش دا چې بلاول بټو وزارت خارجه قلمدان نه واش یو رایګا هم و
بالکل
مصطفی پارٹی کې لیکن پارٹی بیره اور کې سیایي دي نو چې کله پارټر په شاله کې دی دا سړی په بار کې چې هغه په پارلیمنت کې دننه د ایم ایم ای او د جې پارلیماني لیډر دی او په پارلیمنت کې دننه د د او د شاباش شریف او بلاول او تمام اپوزیشن جماعتونه دا په ګډه په پارلیمنت کې دننه لایحه عمل د حکومت خلاف جوړی نو خواهش د تمام کوالیشن په اتفاق او په مشاورت دا شوی ده دغه څنګه چې د مولانا صاحب په خواهش سره یا د په خواهش سره د اسد محمود یا زادا اعتراض وزه به ځای بولم
څنګه
شاباز وزیر اعلی جوړېدل شي چې بلاول وزیر خارجه جوړېدل شي کبل دای شي شلوی زما ګمان دا دي دا به دا اعتراض نه چې هغه د یو ولې سره څنګه تروري
د مشال رادیو اوریدونکو د جمعیت علما اسلام فی ګون مخکخ حافظ حمدالله صاحب سره خبرې تری جاری ساتو خو یو وړک شندمالو او د دمیر رسو بیا حاضری گو
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي مې
میډیم ویوز شپږ سو یویش، پر شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش، پنځلس زرا درې سو پنځه شپېته، او پنځلس زرا اووه سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د دمیر روسو حافظ حمدالله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. حافظ صاحب، تاسو په دې خپل خبرو کې یو کړی چې حکومت ستاسو جوړ دی، شاوخوا یو میاشت پوره کېږي چې نوی حکومت مخې ته راغلی د شهباز شریف په مشرۍ کې، اوسه پورې صحیح ده یو میاشت شوې ده، خو هغه کلیریټي یا هغه ښکاره هغه موږ ته مخې ته نه ښکاري پرېکړې چې کوم بنیاد باندې دوی راغلي دي. څنګه تاسو د انتخاباتي اصلاحاتو خبره وکړله، دا یو وړه غبا، او د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف سره شهباز شریف ملاقات هم کړی دی، نو اوسه پورې کلیریټي ولې نشته؟ حکومت ولې داسې زغړ دي فیصله نشي کولی؟
اصل شی اهداف او مقاصد دا معلوم دي. اهداف مقاصد دا دي چې د پاکستان معیشت بالکل تباہ، او د پاکستان خارجه پالیسی پرونا کی پاکستان تنہا او پٹول دنیا کی، او پاکستان ضرورت درلود د یو نیو انتخابات، دا درې بنیادی داغه د پاره انتخابی اصلاحات، دا بنیادی شیان ضروری وو. گرانی ستا په مخ کې وو چې عوام ته مر څنګه سہولت ورکولای شي، لیکن دا په دغه کم وخت کې دومره لوی ستونزې، دومره لوی چیلنجونه دا ته په دوی افتی کې نشي کولای. یعنی کدا کابینت تشکیل شو دی دې به کم سے کم دوی افتی کې، اوس په دوی افتی کې هغه انقلاب هغه تبدیلی چې په څلور کال کې د ملک معیشت ولاړې د خاورو سره خاورې شو، د روسیې د پاکستان ولاړې د خاورو سره خاورې شو، غربت په غربت کې په اضافه رااله، خلک بیا لکه انسانان برسر روزګار به روزګار شو.
یعنی خارجه پالیسی دوست ممالک بالکل حافظ صاحب، سر بداسی فیصلی صحیح دا وقت کم دے خو وہ بکڑے شی تاسو راغ رنگ توانشتا
ان شاء اللہ بالکل ٹیمستا، لیکن فیصلی سختی دی بالکل لکسنگ چتوایا فیصلی دی گھرانی فیصلی دی، کوشش بدا گئی جلد تر جلد او عوام ته مستول سہولت ورکولای شو، لیکن هدف بنیادی طور دو درې شی دی: معاشی استحکام عمل طور کول، په خارجه پالیسی کې پاکستان د تنهایی نه راایستل، انتخابی اصلاحات او نوی الیکشن.
خو الیکشن حافظ صاحب پدې کې عمران خان کوم ګورو چې کله نه لدندې لرشوې دی ولسی جلسو ته مخه کړی دا، او دا هم وایي چې د مئی په اخر کې اسلام آباد ته راځي، نو کچر اسلام آباد ته راځي اسلام آباد بندي د هغې په وینا باندې پاکستان بندي بیا وسه کوي
خبره ده دا کچیل دی راځي اسلام آباد ته د قانون مطابق برالي کچیری دی قانون پلاس کې اخته دا به قانون په حرکت کې راځي د دې ګریفت وکړي دانش کې دلای چې دی په اسلام آباد را روزي بدماشي بکړي غونډه ګرځي بکړي دهشت ګرځي بکړي آئین شته جمهوریت شته قانون شته کچیری دی په ملک کې د آئین د بالادستی جنگ کوي د پاکستان د استحکام جنگ کوي د جمهوری استحکام د پاره جنگ کوي د الیکشن د پاره کې موږ دا په بدماشي نه کیږي دا په غونډګردي او په دهشت گردی نه کیږي لہذا په جمهوری طرز د آئین او د قانون پر رڼا کې پر امن لکه پر امن بچي اسلام آباد د راش خپل احتجاج جوړ کړي درنه ورکړي ورځ کې تیر واره هم یو سل چھوڑ سوچ درنه ورکړه او کشمیر دی د ریاست پر علاماتو او پر شوایرو باندې حمله کړي بدماشی کی بیا به ان شاء الله العزیز د قانون په طاقت باندې مخه نیول کیږي.
حافظ صاحب یو اخر پوښتنه، د وخت مخکې خبره ده خو بار بار موږ ګورو خواجه آصف هم یو بیان ورکړی دی چې کېدی شي انتخابات له ټاکل شوي مودې نه، ځکه چې بل کال په اگست کې دا وخت پوره کیږي په جولای کې، او هغې نه پس به انتخاباتو نیټه اعلانېږي. ستاسو څه فکر کوئ چې انتخابات له ټاکل شوي مودې نه مخکې کېدی شي که نه؟
ما تاسو ته مخکې وویل چې د تمام پیډیم ډیموکریټک موومنټ او تمام اپوزیشن جماعتو کچنی جماعتونه دي کلو دا هغه کوشش دا دی چې انتخابات ژر تر ژره وشي، لیکن دا یوه ستونزه ده چې الیکشن کمیشن باقاعده سپریم کورټ کې دا سټیټمنټ ورکړي او اوس هم دا وایي چې زه د شپږو نه تر اوو میاشتو اتو میاشتو پورې الیکشن نشم کولی. ولې الیکشن خو به د الیکشن کمیشن په نگرانی کې کیږي، نو لہٰذا هغه ودې ته تیار نه دی. څنګه دی تیار؟ نو اوس به یا حکومت وي یا به نه وي. که حکومت نه وي تر هغه وخته بیا خلا ده، نو بیا یو ریاست بغیر حکومت ژوند څنګه کولی شي؟ نو ځکه دا حکومت به امر مجبوري دی په هغه کې به دغه دوه درې شیانه کوشش کړي الیکشن ته به ځي. اکثر پای الیکشن دی، کله به یې الیکشن صرف انتخابی اصلاحات ته انتظار دی.
حافظ عبداللہ صاحب ډیر زیات مننه. دا مشال ریډیو اوریدونکو، تاسې په نننی پروگرام کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند مخکخ مولانا حافظ حمدالله صاحب خبرې واورېدې. په همدې ځای پروگرام رنګاړو. خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم له
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال رادیو ده.